پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن پنځشنبه ده، د چونګار شه سرطان دویمه د جون درويشتمه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د چین د حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه خبري کانفرنس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې سي. مرګونی زلزلې وړ مش په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته د سر او مال زیان واړوه. د وروستیو معلوماتو له مخې یوازې پکتیکا کې شاوخوا زر کسان مړه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سو کسانو ته ولېږل سو. د غیدارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لاره دي. ملګری ملتونه وایي باور کړي چې د وړې مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشتوالی د ژوندي پاتې سو کسانو د موندلې او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز ال اکبروف پرون وخته ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه به نړېدلې وي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنی دوی سیمې نیولې. دا په اصل کې د چې روسي ځواکونه په لوهانسک او د اوکراین د مقاومت د وروستي سنګر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي چې روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سیویردونیتسک کې خپلې پوځي اړتیاوې او وړتیاوې زیاتې کړي، ځکه د پوځي تحکیماتو او درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. او د اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامې په مساویده کې اوکراین او مالدووا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د دې خپرونې په راپورونو کې پر دغو مسایلو تفصیل اورئ. د پکتیکا زلزله ځپلو ته په بیلابیلو سیمو کې د مرستې راټولولو هڅې پیل سوي دي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي په دې ولایت کې د مرستې رسونې دپاره تر پرون زیاته زمینه برابره ده.
پرون باران و، سیلابونه و، نن خو فلال هوا برابره ده. انسانات په لارې دي، انشاءالله مشکلات نه نسته. پرون باران و، نن چای نسته.
زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څه هڅې پیل کړي؟
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی.
اورزګان کې یو دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې نجونو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړی.
موږ دا ښوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې، چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
نور بس دی شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د ازادي رادیو د خبرونه ته شرغلس. په افغانستان کې د مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. په پکتیکا او خوست کې د زلزلې مسأله راخلو. په پکتیکا او خوست کې د وړې مشپې د زلزلات ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي. په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتی دی. زموږ همکار نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره دي. نوری صاحب، شرغلاست د زلزلې تر زیانونو وروسته د مرستو ټولولو بهیر څنګه روان دی؟
تر اوسه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړله، د مرستو د راټولولو بهیر پیل شوی دی. په تېره بیا د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت هم مرستندویو ټولنو ته ویلي دي چې د زلزلې اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو سره د مرستو لپاره دی یو جاج واخلي. او البته د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس ای ایت ته د جو بایدن اداري امر کړی او همدارز نور فدرالي ادارو ته چې په دې اړه یو ارزونه وکړي چې دوی څه ډول مرستي اغیزمن شو تر ټولو اغیزمن شو کسانو ته رسولې شي. خو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو په لندو خبرونو کې وویل چې تر ټولو ډېرې مرستي چې په دوه سیمو کې کیږي البته د ملګرو ملتونو مرستندوی ټولنې دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکباروف وویل چې د ملګرو ملتونو ټول مرستندوی اداري چمتو دي چې اغیزمن شو کسانو ته مرستي ورسوي. خو د ویل چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه دا غوښتنه نه ده کړې چې ملګرو ملتونو د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي، یا هم له ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته د استول شو څو امبولانسونو او یو شمېر الوتکو سره مرسته وکړي. الاکباروف دغه راز ویلی چې دی باور لري چې نږدې 2000 کورونه به د غزلزلې لړزولې وي. په عین حال کې د یونیسف ادارې هم د مرستو د امادګي ویلی، د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سم مورت ویلی چې د غزلزلې زلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو لا هم د همغږۍ د پراخوالي په اړه کره معلومات نه لري. په عین حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلی چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلاري له پاکستان رسیدلی او همدارنګه ویل چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلی دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکې او د غرض له قطر څخه هم یو الوتکې افغانستان ته رسیدلې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري لکه څنګه چې مخکې وویل، د امریکا د نړیوال پراختیايي اداري یو اس ایډ او فدرالي نور شریکانو ادارو ته امر کړی چې په دې اړه جاج وخت چې تر ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرسته کولای شي. خو په لبلې خوا ویل کېږي چې تر اوسه پورې د زلزلې د لرو پرتو غرنیو سیمو په اړه کره معلومات یا بشپړ معلومات نه دي رسیدلي چې هغه د ژغورنې او لټون عملیات نن هم روان دي، او چې ترڅو په دې اړه ډاډ واخلي چې دا جاج واخستل شي چې آیا اوس هم ډیر کلی شته چې یا داسې ځایونه شته چې زلزلې زپلی او تر اوسه پورې تر کنډوالو لاندې خلک بند پاتې دي.
بلې نوري صاحب، په څو شیبو کې د پکتیکا د روغتیا رئیس سره پر دې مسله خبرې کوو. نوري صاحب، ځینو هیوادونو تاسو ویل دغه راز ځینو غیر دولتي مؤسسو د مرستې او همکاري ژمنه کړې ده چې هم د چاپیانو پر ایستلو کې همکاري وکړي، هم د بشري مرستو د رسونې په برخه کې. دغه هیوادونو او سازمانونو څه ویلې دي چې دوی به دغه هڅې څنګه منسجموي؟
لکه څنګه چې مخکې وویل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، نړیوال نیغ په نیغ د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي. البته دغه ټولې مرستې که په افغانستان کې تر اوسه په بشري برخه کې شوي دي، د نړیوالو مرستندویو ادارو او دغه راز نورو انجوګانو او یا سازمانونو له لارې شوي دي. په دې برخه کې هم تر اوسه پورې دغه موضوع ګونګه ده، که څه هم ویل کېږي چې د دغه زلزلې د بشری مرستو، د دغه زلزلې د استراری مرستو او همدارز د لټون او ژغورنې د عملیاتو مشري به د طالبانو حکومت کوي. ویل کېږي چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ټول دغه مرستې هماهنګ کوي. په پکتیکا کې د طالبانو د پوز د قومندانې ویان محمد اسماعیل مایویه ویل دي چې تر اوسه پورې دوی د زلزلې له اغیزمنو مختلفو سیمو څخه شاوخوا شپږ سوه کسان هم ژغورلې دي، او دا په ډېر ابتدایي د خلکو په مرسته او د غرض د کولنګونو د بیلو بیلچو په مرسته، ځکه چې ویل شوي چې د هغه کافي وسایل او تجهیزات چې په دغسې مواردو کې ورته اړتیا ده هغه نشته ده. او بیا هم لکه څنګه چې مخکې وویلې، دغه عملیات تر اوسه پورې نه دي بشپړ شوي.
ډیر مننه زموږ همکار نوریاس نوری و چې په پکتیکا پکتیا او خوست کې د وړم شپې د زلزلہ ځپلو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشری مرستو د ټولولو د کمپاینونو په اړه څرګندونې کولې. په دې زلزلہ کې زیات زیان په پکتیکا کې خلکو ته اوښتی دی. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. عصمت صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې دومره انتظار مو وکړ. دا راته وایي چې نن وضعیت څنګه دی، د خلکو د استلو عملیات څنګه روان دي؟
سلامونه احترامات تاسو استاذ درنو اوریدونکو ته. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وایم چې د منګه د ژغورنې یا پلټنې صحاوی ټیمونه چتللی تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړی. البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تاسو په عملیاتو بشپړ شي او بیا موږ کولای شو کره معلومات له مطبوعاتو سره شریک کړو.
بل ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده هغه د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي. درې زره کورنۍ متضرر شوي دي. 500 د بریډرز کلی یا 500 کورنۍ بشپړ لمبینه تللی دي.
بل رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅیرما سیمو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. تاسو به دغه حادثه یا دغه بشری مرستې څنګه همغږي کوي؟
الحمدلله د منګا مرکزی حکومت او دلته محلي ادارا په دې برخه کې د همغږي لپاره یو کمیټه یو اگرما باندې تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستې همغږي کیږي او مدیریت کیږي. په دې برخه کې به یعنی یقینا بشپړ مدیریت موجود ده. کاغه د صحت په برخه کې مرستې دي او کنور بشری مرستې دي او د دې د مدیریت لپاره په سیمه ایزه کچه دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټه موجوده ده او د غیر لار د مرستې همغږي کیږي.
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ټاپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په برستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټاپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغه سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
زه باید وایم دلته یو خبره بل باید اضافه کړم چې کله پیښه رامنځته شوله، زلزله وشوله، یقینا د پکتیکا ولایت د وروسته پاتې ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه څه خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 150 تر 40% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو فکرایي کورونو کې دي. نو دانش کولای شي چې هغه څنګه شاید باید دي خلکو ته خدمات ارده شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې د موږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه تخریب شوي دي. خو کله چې پیښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیانی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمه ته خپل د صحي ټیمونه ولېږل. په اول وخت کې موږ ډېر زیات تر فشار لاندې وو، خو وروسته د غزنی نه، د کابل نه او لګردیز حتی لوګر نه موږ ته حمایوي صحي ټیمونه له پرسونل سره او له دوایانو سره ورسېدل چې بیا په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ وکولای شول چې همالته د مریضانو د ټپیانو تداوی وکړو او خلکو ته رسیدګي وکړو. ولې البته موږ په
پرون د ورشتونو مسله وه، دغه راز د شپې د خوا د هوا د سړېدو مسله، ځکه چې اقلیمي بدلون دی د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا سړه څپره غلې ده. په دې برخه کې په لنډو کې معلومات راکړي چې تېر شپه وضعیت څنګه وو او خلک غواړي مرستې وکړي، کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیر ډیرای کورونو د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې. خو تر دې دمه چې کوم مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلې، خوراک رسېدلې، دا د موږ د مرکزي نظام دی هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړ. یعنې تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو، نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته لاندې دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم چې اوس موږ په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې موږ له ټولو نړیوالو ټولنو او د بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغونه د مرستې غوښتنه کوو، ځکه دا ډېره لویه انساني فاجعه ده او ناورین ده. یعنی خلک د شنه اسمان لاندې ژوند کوي. هغه مرستې چې رسېدلې هغه تر اوسه پورې د موږ د خپل حکومت مرستې دي، خو د نړیوالو سازمانونو مرستې لا ساحې ته نه دي رسېدلې. او طبي مرستې چې دي مخکې مې عرض وکړو چې دلته یونیسف ته که ډبلیو ایچ او ده د یو په طبي مرستو په برخه کې یقینا ښه همکاري کړې ده او تر اوسه پورې کوي. اوس دغه مشکل د طبي
مرستو صاحب دغو ادارو بیا هم د دغو مرستو د دوام ژمنه کړې ده. مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې په دې ولایت کې د وروستي زلزلې د وروستي حال په باب جزئیات تر سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې زلزلہ ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی دی. ځینو مرستندوی بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپل مرستې اعلان کړي او ویل کېږي چې دغه بهیر په پراخېدو دی. زموږ همکار دا مسله تعقیب کړي.
په افغانستان په کوردنن او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو ترجمنو ورسته د طالبانو حکومت وایي ځینې مرستې افغانستان ته رسیدلې او ځینې نورې په لاره دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبی الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو پر سوالو کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد وایي ټول هڅه د قربانیانو کورنیو ته رسیدنه ده. له دې سره هممهاله په نورو هیوادونو کې میشت افغان خیریه بنسټونو په کور دننه یو شمېر سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د سلګونو میلیون افغانیو مرستې کړې دي. د پکتیکا قومي مشر محمد خان کټوازی وی له هغې وروسته چې دغه پیښه رامنځته شوې، له د سرګن شمېر سوداګرو او خیریه بنسټونو د مرستې لپاره اړیکې نیولې دي. هغه د څو کسانو نومونه د بیلګې په ډول اخلي. وایي چې راشد خان 2 میلیونه، افغان سوداګر عبدالرحمن علي کوزی 1 میلیون ډالر، همداراز افغان د شاهزاده سرای 2 میلیونه افغانۍ، او ورسره په خوا کې د کټواز ځوانانو 3 لک افغانۍ د مرستو ژمنې کړې او د مرستې ورسېدلې دي. له بل خوا بیا افغان کرکټر راشد خان په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړی او په هغې کې له نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو د مرستې غوښتنه کړې ده. له دې سره هممهاله په کابل کې یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي یوازې په 13 ساعتونو کې پکتیکا او خوست 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلا بیلتو کې وحمدارز جامع استولې دي. هغه وایي په کابل کې نن 15 لزای خیمه درولې ترڅو د دغه اړمنو کسانو لپاره مرستې راټولې کړي. له بلې خوا امریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، د سر صلیب نړیوال کمیټې، ملګرو ملتونو، د بشري مرستو ادارې، د خړو نړیوال سازمان تر اوسه په افغانستان کې لزلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی، خو دغه مرستې نه واضح شوې او نه څرنګوالی هم ویل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د چهاش همې د سهار وختي په زلزله کې لږ تر لږه 1000 تنه مړه او کابو 1500 نور ژوبل شوي دي. خو ګومان کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر به تر دې هم لوړ وي. بله،
ډېره مننه. ومردل چې په پکتیکا او ورڅیر ولایتونو کې له خونړي زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله ځلان دی چې وایي د زلزلې ټاپیانو ته د وینې ټولولو کمپاین هم عملي کړي. هغه شی به مخکې راته وویل.
اول شپه په خوست، پکتیا او پکتیکا ننګرهار ولایتونو کې زلزلہ وشوه. نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. دی وزوان په سپاتوم 13 ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره یوینې ټولونه مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې تړتیا لري یغوی د پرم وینې پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینې پیدا شي. دغه ورستم هغه بې وزله کورنۍ چې د خپل کورونه لمانځل اړ دي، خپل مشومان د لاس ور کړی دي، دوی خپل خزینه او نارینه له لاس ور کړی دي، لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همدا شان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي دغه ولایت ته د بشري مرستو د رسونې لپاره هڅې پیل سوي. حذیفه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پرون پرتله نن په دې ولایت کې هوا نسبتا ښه ده او دوی تمه لري چې زلزله ځپلو ته به د مرستې رسونې هڅې له ستونزو پرته مخته ځي. زموږ همکارې فرشتې نگاه د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په پکتیکا کې نن وضعیت څنګه دی.
پکتیکا ته وضعیت آرام د مشکلات نشته، مرستندو ادارې دي او کوم مارت وزارتونه دي جدادي سمنسته دي عامر او کار ریاست د زراعت ریاست که انکشاف دغه ټول رسیدلي دي مختلف رسیدلي کابل هم کوم کله رسیدلي دي انشاءالله وضعیت ډېر الحمدلله برابر ده.
اول خو تاسو دا ووایه چې د نجات عملیات څنګه دي؟
هغه الحمدلله بشپړ په تیزی سره روان دي او انشاءالله ډېر خلک مرستوي دي چې ځای نسته چې انشاءالله هلته خلک پاتې ټول خلک مرستوي دي او ټول پکتیکا ته خلک ولسونه دي که خلک دي او که د ولایت ټوله اداره ده انشاءالله امکانات خلاصه اچولي هلته انشاءالله اوس وضعیت ډېر برابر ده.
تاسو د تلفاتو شمېر په کله څه وایې؟ پرون ویل شوی وو چې زر تنه کسان په پکتیکا کې ژوند لاسه ورکړی ده.
هو دا زر تنه کسان لاس ژوند لاسه ورکړی ده پکتیکا کې. تاسو په برمل سیمه کې هم ډېر تنه پاتې وختي او په ګیان سیمه کې وو تلفات زیات وو.
نو شمېر تاسو ته معلومه ده اوس؟
نو پرون پورته زر کسان وو، نو اوس بیا پرون نو د ماشونه خواته د سیلابونه راووتل نو څه لارې بندې وې، نو اوس دا د ساحې ته بیا د نږدې انشاءالله یو څو اخبار به انشاءالله تاسو سره کره شمېره بیا انشاءالله شریکه کړو.
ها اوس ویل کېږي چې بارانونه ورېږي، نو عملیات څنګه روان دي؟ خلک به څنګه هغه مرسته کولی شي؟
نو پرون باران وو، هسته سیلابونه وو، نن خو فیل هوا برابره ده امکانات پلاری دي انشاءالله مشکلات نن نسته. پرون باران وو نن شی نسته.
د پکتیکا د اطلاعات و فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وو.
د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت د خوړو د نړیوال سازمان څخه غوښتي چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره مرسته وکړي. د کرنې وزارت ته یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد د چهارشنبې په ورځ په همدې اړه د خوړو د نړیوال سازمان له مشر ریچارډ سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د وروستیو زلزلو او سیلابونو له ځپل شویو سره په مرستو بحث وشو. وروستیو زلزلو او سیلابونو په افغانستان کې د مالی تلفات ترڅنګ ګڼ ځاني تلفات هم درلودل چې ډیر قربانیان یې په پکتیکا ولایت کې دي. د راپورونو پر بنسټ په زلزلو کې لزر ډیر کسان وژل شوي، خو د اقتصادي تلفاتو په اړه تر اوسه اړوندو ادارو څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک 12 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د شنبې په ورځ د داوطلبۍ له لارې 12 میلیونه ډالر لیلاموي. یاد بانک له هغو سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي د لیلام ګټونکو اړ دي چې خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه تصفیه کړي او د خپل ذمه تقیمت پیسې په یو ځل او په ټاکلې موده کې د افغانستان بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک معمولا په بازار کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي او د همنن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر ناتې افغانۍ 22 پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانۍ او یو اتیا پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومنه 2 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل.
لخبرونو ور اخوا
پرزګان کې و دینی عالم هر ورځ تر اویا پورې جنو ته په وړیا توګه د زده کړو امکان برابر کړي. دغه کس د ورزګان په مرکز کې لزینو نورو کسانو سره یو ځای د کلیوالو جنو او هلکانو لپاره په خپل لګښت شونځي پرانیسته دي. په دې اړه راپور د زده کوونکو په ځخ پیلېږي.
حال ور دوزارا
د کلیکو شاف څنګه د کید بلوچستان د کلیوالو جنو لپاره په یو خټینا او زاړه کور کې د مولا پلاس د پوهی بلسوي چراغ هغه چی د دې سیمې د خلکو لپاره او د انجنونو لپاره د خوب لیدل هن
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 دا قاری عبدالرزاق دی چې لاتیرو دوه میاشتو راځي په خپل سیمه کې د القانو ترڅنګ انجنونو ته هم په خپل شخصي لګښت شونځي خلاص کړي.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی په نر او ښځو باندې فرض دی. یوازې د نارینه د فرض نه دی، ښځو هم د علم زده کوي. نو موږ دا شونځي پاله کړل په شخصي لګښت باندې چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره پلمن کې د انجنونو لپاره د مولا او د کلی د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې شونځي کې اوس مهال اویا تنه انجنونو ته د دریم ټولګي پوري زده کړې ورکول کیږي. قاری عبدالرزاق پر داسې مهال د ورزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجنونو لپاره په خپل شخصي لګښت شونځي خلاصه کړي چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شونځي تړلي دي. هغه انجنونه چې په دې شونځي کې زده کړې کوي خوشاله دي. وای هیڅ کله ام پی کرن کولای چې په سیمه کې به د مولا پلاس دې ته شونځي خلاصيږي، خو دې له دولت غوښتنه کوي چې دا شونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هواري کړي. لړلې جميلې او معرفي ازادي راډیو ته وای
مرتا غواړو چې نور مکتب را رسمي کې مرتا مرتا شهر کې مر مر چې ډېر کسان په دغه ځکه ناسو مر په دغه مرتا خیمه را کې مر دولا صدا غواړو چې مرتا خیمه را کې مر سره تنا کې مر کله ما کتاب چا غواړو بل څه خیمه غواړو په دغه مخسر چې مر سره مر ګرم کې چې مر خیمه را مر سره تنا
د کلی خلک هم خوشاله دي چې لکلونو وروسته د انجنونو او هلکانو پر مخ د شونځي دروازه خلاصه شوی. د کلی یو بل مولا بیا خپل یو نیم جریب مزکه دی شونځي ته په وړیا توګه ورکړي. وایي غواړي د سیمې ماشومان له تیارو څخه لري پاتې شي. د دې سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وایي
یو نیم جریب مزکه مل فائدہ د خپل وخت پور کړی دی چې په دغه باندې مکتب جوړ شي د زموږ د ولس کشیان درته سبق وایي.
د ورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین هم مني چې د بلوچستان په دغه کلی کې ګڼ شمیر ماشومان لزده کړو به برخې دي. خدای وایي دا نه یوازې د غلطه به برخې دي، بلکې د ورزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم لزده کړو به برخې دي.
او سم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه
پیغام خدا دا سیدا کما زلزلہ سوی دا پکیا کې نو خدای پاک دې زغه مړو تا جنت فردوس ورګي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غوارم. او دې اصلي لامل د ما په نظر دا سلیخ کال جنگونه دي چې ولستې څنګه دا جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کی باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی زکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما دا هم راستندوی ټیمونه چې کومل تزی ک نظامیان دی او ک موسسو او ک رضاکاران دی نو دوی ته هم خدای دې راجر ور کی په دې کې مرسته کوي. خدای غو شینا دې ډیر ډډو کی چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی بس همدغه بس د سکورونه وران سی دي او اکثره ځایو کې همدغه سکی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خاله ګمبیه تتلله او صرف د چا په غم نه ولا او فرو سپینه او نغدي پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټاول نو په دې هله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی همدغه ډیره د سی بس کورونه برانسي دي او مړي زخمیان پکې شوی دي مطلب دغه مالونه به تبیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په احترام.
زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاول نه خبرې کوم. مونږ په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس مونږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات او مونږ ته که څه خدمت وي که بچرې بډر خلاصېدای شي او مونږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله مونږ وینې هم در کوو. او په افغانستان کې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوی شي ځانونه ور ورسوي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. ازادي راډیو ته غوښیاست په څو شیبو کې د مخکښو شوزو پروګرام اوریدلای سئ. خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. د چین حکومت یو چارواکی وایي هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د چین حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارنن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو لپاره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. دوی وایي اوس مهال پر دې کار کوي چې د اړمنو بیړنۍ اړتیاوې مشخصې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان نن له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 ژوندي پاتې سوو کسانو ته ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره سي او د دوی لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې بشري مرستې هم دغو ولایتونو ته پر لار دي. د ملګرو ملتونو په باور چې د وړم شپې مرګونی زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې سوو کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز ال اکبروف پرونه وخت ویلي باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلې دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسیچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. د بدسل کې د چی روسي ځواکونه د اوکراین په لوهانسک کې د مقاومت د وروستي سنگر د بشپړ نیولو هڅه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي روسیې په لیسیچانسک او بل ښارګوټي سویردونیتسکي خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي ځکه د پوځي تحکیماتو او د درنو وسلو د کارونې سبب سوي دي. د کندوز چارواکی وایي د ځینو ستونزو له کبله د دوی د اوبو رسولو ریاست عواید کم سوي.
په کندوز ولایت کې د شمال ختیځ زون د ښاري اوبو رسولو او فاضله اوبو د ریاست چارواکی وایي په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له امله د دغې ادارې په عوایدو کې 14% کموالی راغلی. د دغه ریاست رئیس انجینیر نصرالدین نصرت وایي چې دوی په 1999 کال کې څه باندې 33 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړی وو خو په 1400 کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړی.
تحولات راغله، بانکونو سیستم قطع شو، د خلکو کاروبار کې ډېره نیمګړتیا راغله. 1999 کې د رسانې عواید 33 میلیونه یو سلو 15 زره او 312 افغانۍ وي خو په 1400 کې زموږ 8 میلیونه او 15 لکه 15 زره او 283 افغانۍ لاسته راغلي. نظر د پیسې سره 14% په دې کې کمواله راغلی دی.
خاغلی نصرت آزادی رادیو ته وویل لتیرو څو کلونو رئیس یو شمیر زورواکي ځینې دولتي ادارې او یو شمیر عادي خلک 1.6 میلیونه افغانۍ د څښاک د اوبو لګښت څخه پور وړي دي چې تر دې دمه یې دغه پورونه نه دي ورکړي.
په مجموع کې موږ 1.6 میلیونه افغانۍ طلبات لرو په خلکو باندې چې دا مخروض دي چې دې کې اهم زورواکي دي او بعضې پکې علاوه دي او کمزوري خلک دي چې هغه وس نه کېږي چې خپلې پیسې ترلاسه طلبات خبره وکړي. دیکم بعضی ادارات پیسې ورته پاتې دي چې
نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي تر څو د دغې ادارې په فعالیت کې نیمګړتیاوې رامنځته نه شي.
یو شرکت دی خدماتي او عایداتي، زمونږ پیسې په وخت سره ورنه کړي او خپل بل تادیه نه کړي نو موږ خدماتو کې سادګي راځي. موږ دا خواهش دی چې خپل بل په وخت سره تحویل کړي چې موږ زیات خدمت وکړای شو.
د کندز یو شمیر اوسیدونکو د اوبو رسولو ادارې د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خوښي څرګندوي او له خلکو غوښتنه کوي چې د یادې ادارې د اوبو د لګښت پیسې په وخت سره تحویل کړي. د ښار یو اوسیدونکي لال محمد آزادۍ روډې ته وویل
د برسانی د ماسیې نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې په وخت زمان باندې اوبه موږ ته راکوي او کنټرولوي یې هم ځکه د دې له خاطره موږ د ټولو همشاریانو خواهش هم دا دی چې خپل په وخت زمان باندې دا پیسې تحویل کړي چې همیشه موږ ته دا خدمت وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز په ښار کې څه باندې 13,000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو ګټه پورته کوي او دغه شمیر د زیاتېدو په حال کې دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی وايي افغانستان د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان واک تر رسیدلې دي په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل سوی دی. دی ویلي چې افغان شزي د محل سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي.
Let me be clear. What we are witnessing
today اجازه راکړی وازی وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدماتو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي. باچلی همدار از لښ پژم ټولګي د پورتنجونو زده کوونکو د شونځي د بندیدو پر دوام هم اندیشنه وشودله او دی وویل چې دغه کار 1.1 میلیون انجونی له زده کړو څخه به برخې کړي دي. طالبانو د ملګرو ملتونو پر دغه اندیشنو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې خو دوی وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه شوزو حقونو تجمن دي. پر دې موضوع باندې نن د نور بستي په خبرونه کې خبرې کوو. د خبرونی په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استادانی لیما همدرد او حفیظه اصولی او په افغانستان کې د وښونځي مدیره بیبي زهرا صافی ګډون کوي. اوس هم ورځو د خپل میلمنو پر لور باندې استاد لیما همدرد لمش سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. همدرد صاحب مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
دلی چشتن تعالی په نامه سلامونه او نیکګلی تاسو ته او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
لکه تاسو چې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي چې په افغانستان کې محل د شوزو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دوی له ټولنیز او بشري ننګ ونو سره مخامخ دي. تاسو د دغه خبرو په اړه باندې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
اول خو باید لن یو تعریف د شته په اړه زه وایم چې شزه هغه مقدسه کلمه ده چې هڅمرې په اړه وایم بیا هم کمه ده. شزه ظریفه ده خو ضعیفه نه ده. په اوسني حالات کې یعنی په هر رژیم کې چې موږ دغه سیاسي رژیم کې ګورو یو ډول تغیرات منځته راځي چې زیاتره ښځینه متضرره کېږي. بل خصوص په جنوبي ولایاتو کې ښځه ډېره متضرره شوې ده ځکه چې دلته مسالاري فرهنګ وجود لري. یعنی د ښځو ونډه نسبت و نارینه ته کمه ده. په فعلي نظام کې یعنی په امارت نظام کې د ښځو تعلیم ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی ورسره بل د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې بیخي کمرنګه شوې ده.
استاد حفیظه اصولي هم لمش سره د ټلیفون لاري وصل شوې ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت سخت اندېښنې وړ دی او دی ویلي چې دوی له بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو د میشل باچلی له خبرې سره موافق یاست؟
بله وو زوال خپل سلامونه او سلام تاسو ته ټول کارکونکو ته او خپل ګران وطنوال ته وړاندې کوم او تاسو ته د خپل په تبات بله وو هم موافق هم او دا شیخ موږ علني دي په افغانستان کې جوړس پورس د شوزو حقونه تر پښو لاندې کېږي. حال دا چې شوزو د جامع نیمه برخه تشکیلوي دی په دې نه پوهېږي. کاشکې دی طالبان د قلم د څوکې په زور راغلی او قدرت یې نیولی وه چې دی په دې پوهېدی دې په ارزښت چې تعلیم یعنې څه او د دوی دی خپله په خپل پیشه پیشه وي نو چې جامعه نیمه برخه اړنګ نو هغه څنګه پیشرفت کولی شي. نو موږ وسم د نړیواله څګلمان یو دی په یو کال ډیر کارونه کولای شوی نو دی موږ لپاره هیڅ نه دی کړی. وسم د دې خبرو سره زه موافق یم او خدای دې وکړي چې دا پر دې باندې تاثیر وکړي او دې یو دغه هغه ته متوجه شي او یو څه وکړي د انجینر د مکتب د شروع کېدو په هکله او د ښځو د حقونو د ورکولو په هکله.
مننه اصولي صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې درېیمه میلمنه بی بی زهرا صافی صاحب له موږ سره وصل شوې ده. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اغلی بشیر تاسو ته اغل دی د دې پروګرام غدنوال ته همدارنګه تخنیکی امپارن ته او دراډیو ټول مینور ته سلامونه او نیک وړاندې کوم. خو دې چروغ جوړ او د افشت جمع مپرتن دي
لکه تاسو چې واوریدل. نن موږ پر دې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلی ویل دي چې په افغانستان کې په ټوله کې بشري بحران رامنځته شوی دی او خلک په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې شکل دي. خو دې زیاته کړې ده چې افغان ښځې په ځانګړې توګه له سختو بشري او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا تاسو له دې خبرو سره موافق یاست؟
بله اغلی بشیر، لکه څنګه چې تاسو پیږی زه په یو اداره کې د تعلیمي اداره کې کار کوم او مشر دې نه چې په بشري حقوقو باندې خبرې کوم. دا معرف بهیر باندې په دې درې کلونو کې رڼا واچوم چې هغه د نه نوي کال نه تر دې کال پورې چې کال سو یو کال دی د معرف بهیر. لکه څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې د کورونا وایروس انتشارات وکړل نو په هغه وخت کې هم دغه مشکلات د کوزو په بخش کې وو. مکاتب رخصت چې دا غیر وروسته د ځلاسو کار کې هم د مشکلات د کورونا او بیا تغیر د رژیم د دولت چې هغه کې هم ستونزې خاصتا د کوزو ته راځي ولاړ شوي او هم چې دغه د ځلاسو یو کال د جوزا میاشتې اخر شپې ورځې موږ تاسو ته بخښو. نو په دې کې هم تر اوسه پورې د ځکهونکو په مخ یعنی د انجونو په مخ چې دغه ټول مشکلات خود ته رامنځته شوي دي د دې په مخ دروازې بندې دي او دغه یو لوی ننګونه ده زما په نظر. او موږ په دې خبره موافق یو ګیله من هم یو چې ټولې ستونزې په هر حکومت یا په هر دولت کې خود ته رامنځته کیږي. سره د دې نه چې افغانستان معرف یو اسلامي معرف دی، نصاب ټول اسلامي دی. خځې هغه وخت کې هم په ایجاب کې راتللې مکتبونو ته او اوس هم ښوونځي ته تر اوسه پورې د دې طرحلانه ده جوړه چې ښځې په کوم لباس کې باید ښوونځي ته راشي. تاسو په نظر یا د ټول ملت په نظر دغه یو ننګونه نه ده، دغه یو مشکل نه ده، ستونزه نه ده ښځو په وړاندې؟
مننه ډیره صافی صاحب. بله زه بیرته تاسو ته راځم. لیما هم درد صاحب، زه بس تاسو څخه پوښتنه وکم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې مرستیال کمشنری کلی ټی کلیمنټس بیا ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې دې ته اړتیا لري چې ورسره خبرې باید وسي او دوی باید د مشرتابه په رول کې وخت ورکول سي دوی ته. او دوی ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې باید اقدامات وسي. تاسو د دې په دغه نظر باندې څه ویل غواړي چې کلیمنټس غونډه شته چې د افغان شوډو د لپاره ځینی بیانات ورکوي؟ دوی وایي چې باید د شوډو ژغ پورته سی او د دوی حقونه ورکول سی په افغانستان کې. او دوی وایي چې موږ امید لرو، هیله لرو. آیا تاسو هم له دوی سره موافق یاست؟ امید ستا کوم او هیله ستا چې باید شونځي پرانستل سي د نجونو پر مخ باندې؟
بله، ورته د دې سره هم نسایه ما ځکه چې شرایط په دا رقم ادامه ولري هو ورکن زله نه هله کې جمع چې تر اوسه دې هیڅ ځای ته نه دی رسیدلی. دې تر اوسه یو تصمیم نه دی نیول لکه مخکې زموږ مل مخور چې وویل چې دې تر اوسه د لباس په پین کې تر اوسه کوم څه کړنه نه ده کړې. نو کچیرې ښځې ته وند ورکول سي نه په ټولنه کې د دې ته حق او حقوق ورکول سي، د دې هغه څومره چې دې حق لري په ټولنه کې هغه دې خپل هغه درد بیان کړي. شوینان دې محروم دي، دې څومره د فن په څنګه شرایط کې دې قرار لري خو دې تر اوسه دغه نه دی ورکول سي. دا ټول کدی ته مثلا دغه زمينه مسایل چې دې خپل هغه مشکلات وایي څومره مشکلات تر چې دې مخ پستون سره په دغه سیالت کې چې دې تر دغه ولسم څنګه په دې رسیدلې دي څومره ستوند
د تومره کړهونو سره بدی مختصوی وي. یعنی فعلاً موږ اتیا فیصد د افغانستان خلک د روحي تکلیف له لاسه اعلان جوړي، ځکه دا یو قسم ذهني فشار لاندې دی، ځکه په دغه څلوېښت کاله کې جنګ و، داسې ارامه ذهني دغه ارامش نه لري. که چېرې دوی ته داسې زمینه مساعده شي چې دوی خپل په خپله ودرېږي او اقدام وکړي او یو ځای ته ورسېږي، نو خو بهتره به وي. نو زما د نړیوال سازمان څخه همدا هیله ده چې په دغه ځای کې خاصه توجه وکړي چې د ښځو د ښوونځي په برابر یو ټینګ اقدام وکړي.
اصولي صاحب، تاسو په دې اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نړیوالو ادارو رئیسانی همداراز ځینې نورې د بشري حقونو ادارو او حکومتونو ځینې استازي د افغان ښځو په اړه اندېښنه ښیي، دوی ورباندې دا ډول غونډې کوي لکه د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې میشل باشیلی پکې خبرې کړې دي، ستاسو په نظر آیا دغه به کومه مثبته نتیجه ورکړي د ښځو په برخه کې په افغانستان کې؟
نو سم د غنی ناسو پر یو کال کې موږ ګلمن د ګرد جهانیان سم جهانیان ډیر کارونه کول چې په دې خاطر چې طالبان باید هم داخلي هم خارجي مشروعیت لاس ته راوړي. دې کې دا خبرې ولنه موږ په دوا کې قرار نشي، نو ځکه دا خبرې د مثبت دي، موږ امید لرو چې دا څه غونډه او دا څه فشارونه پر دې باندې راوړي. ګوندې خدای دې په دې پوسی چې لکه چې خپل موبایل چې افغانستان مکاتب ګرځې په اسلامي جواب راکړل، هیڅ کوم مشکل په مکتب کې موږ نه درلودې، د اخلاقي لحاظ له جهې اسلامي لحاظ هیڅ موږ مشکل نه درلود. نو دې هم دغه ته باید پام وکړي چې د خدای دې موږ چې شي د دې تر اوره دغه چې موږ باید په کور کې کښینو، که وګورئ یو نه یو انسان بد اخلاق په کور کې کښینې هغه خپل کار کوي، دا په مکتب پورې اړه نه لري. د کور کولای شي دی جواب ووزي، نو دې د لطف کې دا د دولت نیمګړتیا شي، دې د مکتبونو د جهانیانو ته دی غوښمن شي ځان دې په انزوا کې پریږدي، او مکتبونو د دې جنو پر مخ خلاص کی. موږ امیدوارو چې دا کار وشي، او یو پیشنهاد زما د افغانستان خلکو او دادی خصوصا د کلي مشران، د ولایتونو مشران، هغه با رسوخه با اعتبار خلک دیدیم قرار نکشینی. زموږ مملکت د جرګو د سلا و مشورې وطن دی، دیدیم ټول سي هر ولایت په مسله تمایز توګه د دې طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي چې دا خو زموږ د اولادو آینده دی، آینده یې هم د زموږ د اولاد آینده خرابېږي، هم ستاسو دولت نیمګړی کېږي. آخر به دغه نیمګړتیا د دې د رنګېدو سبب شي. زه د خپلو مشرانو څخه چې دی دي د قندار د ولایت، د روزګان، د هر ولایت مشران دي راټول سي، او دغه موضوع یې طالبانو ته ووایي، غونډې دي وکړي، ټول دي سي او دغه موضوع د دې ته پیشنهاد وکړي چې په دې کې څه مشکل ده چې یو ښځه عالمه ښځه جامعې ته تقدیم شي. یو عالمه ښځه د تربیې له نظر، د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، ګرد حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟ یو بې سواد مور اولاد تربیه کولی شي، که یو بې سواده مور وبښئ چې زه اوس دا خبره کوم چې پر بعض وطنوالو باندې بد ونه لګېږي، یعنی د کور مشکلات یو با سواده ښځه د یو پلان له مخ خپل ژوند مخته بیایي. نو دغه ګرد مشکلات دي چې دوی ایجادوي، هم د اقتصاد له نګاهه، هم د فرزند اولاد د تربیې له نګاهه، د هر نګاهه دی زموږ هر ځوان چې فرزند پیدا اته کوچنیان آرزو لري چې په آینده کې زه څه باید وکړم، څوک باید واوسم، د کورنۍ دپاره، د اجتماع دپاره باید څه خدمت وکړم. نو دا خو یو امید دی، دا خو واقعا نه د شریعت له نګاه او نه د اجتماع له نګاه چې دی د یو انسان هدفونه د دی له منځه وړي، او هغه لکه چې وژني دا کرد دا د وژل خوزن فرزند د معلمین و د هغه نماینده او استادم و. نو دا شان خو ماته معلوم چې ځوانان څومره امیدونه لري، یعنی باور وکړي په دې په ژوند کې هیڅ نور امید نشته، دغه دی چې تحصیل وکړم او زه یو ښه عالي شخصیت جامعې ته خپل کورنۍ ته زه باید ووسم، خپل کور ته امیدونه او ارزونه په تحصیل پورې تړل دي، بیا خو اوس تاسو پوهېږو. نو دا خو نو دا شکر زما پیشنهاد ده، او خپل خلکو ته مې چې باید دغه کار وکړي، نو دغه خلک خدای ووژ څنګه کېږي.
مننه اصولي صاحب،
توقع ډېر دی.
مننه صافی صاحب تاسو څخه په پدې اړه پوښتنه وکم. تاسو د اصولي صاحب خبري واورېدلې. دوی وویل چې افغان نارینه باید عالمان او همدارز مشران باید راټول سي او د دغو ستونزو حل ولټوي. تاسو په نظر دغه کار امکان لري چې د شذو د پار نارینه راولاړ سي او ژغ ورته پورته کی؟ ولیندا
زمونږه ټولنه یو سنتي ټولنه ده او د اصولي صاحب د خبرو په تایید سره ځینې کا تظاهرات کې یا مثلا شور جوړ کې د دې کومه د هغه وخت د غږ ووري کومه د شنوایی وخت چې د مسجد د आवाज ووري او په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. په دغه موضوع کې ځکه د تعلیم د صدقه انجلې ده د یو انجلې اولاد د یو ښځې اولادم ده او په دې کې نارینه هم تعین ده. دغه انجلې د نارینه ګانو یا د سړیو لور هم ده. دوی هم کولای شي چې د زینه پښتواني وکړي او دا وطن د جرګو د مرکو وطن دی. په خبرو مشکل حلیږي که چیرې دوی وغواړي نو حتمان او تظاهراتو باندې که موږ تظاهراتو کې راووځو طرفونو ته هم به بېنظمي وي او هم دا چې دغه غږ به زموږ سم پوه شي. هر مشکل په خبرو په ناستو او په جرګو باندې حل کیږي. موږ کولای شو چې مشران د علماو د طرفه دارنګا سنگيري دا مپو هواي دا هر څه کولای شي تبلیغات کې شروع شي. کول نش کول نارینه کولای شي لار شي اغه تظاهرات کې دي نه چې څه دي تظاهرات کې اغه کنارینه وغوړي کولای شي خپل الکان هم مکاتب ته پرینو دي. دا یو حل لار کې دي شي کولای شي خپل نارینه الکان پرینو دي مکاتب ته وای شي تر انجلې نشي کولای نه څه کولای شي الکان هم حق نه لري. زما په نظر کې یو نارینه تعلیم کې پوښي نو یو نارینه به پوښي. کچېری یو انجلې تاسیس کړی یا تعلیم یافتي هغه کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. نو په دې کې نارینه او ښځینه دواړه دخیل دي. دواړه باید لاس یو کې او د انجونو لپاره زمينه د تحصیل مساید کې ځکه منګه په افغانستان کې دا یو سنتي ټولنه ده. منګه نارینګان نن کوي چې ډاکټران ته لاشي نارینه ډاکټران ته ځي نوړي اما د خپل لور د تحصیل لپاره هیڅ اقدام نه کوي. دې کولای شي چې بغاټ پورته کی نارینه ډاکټر ته نوړي وای منګه مشکل لري نارینه والی زمونږه ځما نه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږي. په دې کې ننګونی رامنځته کی دا پیغوت ده هغه ده غره اوس خو په مجموعي ډول په افغانستان کې د شپږم صنف نه پورته او زکهونکی مشتله مکتب تک چيري د غواړي د پردي تجونو نزان خلاص کی نو یوازې او یوازې تعلیم او پوها کولای شي چې د پردي ملکونو نه مونږ خلاص شو کولای شي مونږ د تحصیل دلار نه هر مشکل حل کو. او هله مې امداد چې اسلامي امارات هم پر یاده توجه کی تنه پونچونو باندې د ما مخ کې هم ویلي چې په افغانستان کې مخ کې هم د منجونو په مکاتب کې ځینې استادان تدریس کوي. آیا تاسو کوم وخت کې کوم انجلې په اسلام جمهوریت کې هم لیدل چې د ایجاب د کور نه وځي؟ بل ایجاب پاتې شه د قرآنی مسؤلیت دی. ایجاب خو د انجلې کده کور راوځي یا ځینې د کور راوځي هغه نارینه کنټرولول شي د کور نه راوځي د څونه ده چې خونځې ترې شي خونځې کې به موږ هغه ته وښ تاسو مثلا یا لن لباس واغوندي یا غیر شرعي ایجاب واغوندي هیڅ امکان نه لري. نو په دې برخه کې زموږ څنګه د ټولو هیوادوالو د ټولو پلرونو او ورونو هغه څوک چې مسؤلیت لري د خپل او د اولادونو په قبال کې هغه نام خپل دادا چې هغه هم لاس پورته کی لاس پکار شي او د خوځ د حق نه دفاع کوي او د تعلیم د ټولو حق دی.
همدار څه ستاس څخه به پښتنه وکم. یو راپور ته به اشاره وکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټون کې یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې طالبان واکته رسیدلي دي اول لکه څخه تر نه هلاکه پورې انسانان به خپل دندې له لاسه ورکړي او شځې به په ځانګړي توګه له دغه ستونزې څخه اغیزمنې سي. دغه راپور ویلي دي چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 20% نور شځې هم خپل دندې له لاسه ورکړي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې شځې په دې تعداد باندې دندې له لاسه ورکوي؟
بله دې د اندېښنې وړ خبره ده ځکه موږ په تفصیلي شرایطو کې قرار لرو. موږ خپل سترګو باندې
ټول شیان د خبر په ثبوت وینو. په دغه نظام کې د ښځو تعلیم ته توجه نشته، یعنی ور سره بل دغه غونډه په دولتي ادارو کې کمیږي. دغه موږ بل په دغه ځای کې موږ خپل استادان زیاتره استادان ته برخه نه ورکول کیږي. یو په یو بهانه نه، په یو بل بهانه موږ دغه دغه ادارې ته موږ ایسته کوي، ځکه چې کمرنګه په جامعه کې فینم موږ د شهر استادان دی تبدیلی ولسوالۍ ته. آیا زنانه استادان کولای شي چې رسېږي وکړي ولسوالۍ ته؟ دغه نور فشارو تر دومره فشارو لاندې زموږ استادان دي په دغه ادارې د دولتي ادارو کې چې کار کوي، تر چې د دولت دخوا کورونه دي ته ورکول شوی دی، دوی په زوره د کورو څخه ایستل کیږي. که هغه اقتصادي ستونزه هر څومره ولري، دا دغه ته نه ګوري، د زور څخه کار اخیستل کیږي، دوی د دغه وظیفې څخه برطرفه کیږي. دوی ته په یوه بهانه بله بهانه چې دغه ځای ته لاړ شي هغه ځای ته ولاړ شي. زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، د یو ولسوالۍ ته ولاړ شي. یعنې تاسو خپله یعنی داسې فکر وکړئ چې کار یو ښوونځی شروع شي، یو استاد د شهر څخه ولسوالۍ ته په څو ساعته کې رسېدی شي، دا یو لویه بهانه ده. دا د ښځو ایسته کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دوی ځان ته دغه سیاسي دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي د ټولنې څخه. نو دغه سل نور بهانې نور ستونزې منځته راوړي چې ښځې په ټولنې کې کمرنګه شي. دوی همدغه غواړي چې ښځه نور په دولتي ادارو کې او په مکاتبو کې بیخي آهسته آهسته صفر ته ورسوي.
اصولي صاحب، په دې اړه باندې که تاسو موږ ته ووایاست چې ښځې طالبانو ته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې څه وړاندیزونه باید ولري؟
نو دا شي چې اوس که موږ ښځې ته ووایو، که څه هم موږ تاسو پوهېږو چې حق په جهان کې په اجتماع کې په هر ځای کې حق نه ورکول کېږي، حق غوښتل کېږي. او که موږ ورته دا ووایو ښځو ته چې دوی باید وایي چې دا شي دی چې د طالبانو څخه سړی هر نه توقع لري، شاید دې د خشونت سره مخامخ دی، شاید د تل تر تل او دا شیان دي. زه دا نظر نه شم ورکولی، یوازنی زما نظر دغه دی چې دا د جرګو وطن دی، لطف دې وکړي دغه زموږ نارینه دی، او دوی خپله دغه اقدام وکړي چې د فرزانار والي د هر ولایت والي سره دې دي په مسلطه مې توګه کښېني، او دوی ته وغواړي چې د هغوی اولادونه نه بې سرنوشته کوي. اوس تاسې ویني چې په افغانستان کې حال دا چې مکتبونه و او زموږ ښځې باسواده وي، دومره ځان سوځول، وژل کې وژل، پزه پرې کول، لاس پرې کول، دغه ګرده د ژوند اساس اقتصاد دی. دغه ګرده چې کېدی د دغه یوازیني عامل بدبختي، غریبي، نادانۍ، جهالت وه چې ښځې به دې چې ژوند به تریخ و، خو ځان ته به یې ور وژل. دا خو موږ تاسې اورېدل د راډیو د تلویزیون درې چې ډېر پېښې دي. دغه ګرده یوازیني منبع اقتصاد او جهالت دی. نو طالبان دې لطف وکړي، دغه ایجاب موږ خو ایجاب بې ایجاب نه ګرځېدلی او نه به وګرځېد. موږ خپل دین، خپل وجدان اجازه نه ورکي، هېڅ طالبانو ته اجازه نشته چې دا خبره موږ ته وکړي. دا د شرم ځای دی. اوس ستانکزی صاحب لورې تحصیل کړي، پخوا زموږ اشرار صاحبان چې وو هغه چې هم راغلی ګرد اولادونه یې په خارج کړو، او اوس په خارج کې دې په خلکو باندې مقاومت کوي. دې هم دغسې د خپل اولادونه یې په لندن، فرانسه غلي. نو ولې یې مسلماتو وایي زه مسلمان وو؟ نو دا څنګه خپل اولاد یې تحصیل کوي او زموږ اولادونه نه پرېږدي په کور کې دې کښېنوه؟ سر دې په ګریوان کې د یو مسلمان عمل کو درسې نه وي چې خپل اولاد رسوي او د بل اولاد په کور کې کښېني؟ دا خو د دې جمعیت دپاره یو بلا دی. موږ چې په څلوېښت کاله په دغه اور کې سوځو، یو وطني علت یې جهل او نادانی دی. که زموږ مملکت باسواد وای موږ داسې نه کېدو، او دغه حسرت ته نه سو رسېدلی. هر باسواد انسان ته چې سړی امر ورباندې وکړي، البته باسواد چې هم علم ولري او دانش او عمل، هیڅ وخت د چا په خبرو نه خطا وسي. خپله لاره خپله، د خپل علمیات په اساس ټاکي، خپل سرنوشت خپله ټاکي. بدبختانه چې نور جاهل او نادانی په مملکت کې ډېر دی، زموږ سرنوشت د بل چا په لاس کې دی. نو دا خو نور هم پسې بدبخته کېږو، نور هم پسې بدبخته. په دې بدبختۍ کې دوی به هم پکښې غرق. داسې خو نه دی چې یوازې ښځې بس کورنۍ بدبخته شو د اقتصاد له نظره. تاسې فکر کوئ معلمینو د خپل معلمینو لحاظ خبرې باور وکړئ چې یو کور یې په شپږ زره افغانۍ کرایه نیولی وه، استاد لسانس وه، اووه زره افغانۍ معاش درلودی، میړی بیکار او سپای مساو پر کور کښې نه وړه دا دغه شپږ زره افغانۍ او اووه زره افغانۍ دې هم د کور مصرف کول هم به د کور کرایه په ورکول هغه څهده چې په دې میاشت کښې دوه زره ورکړې په بل میاشت کښې دغسې په سرو اوښکو به یې ژړل نو اوس به هغه څنګه کوي د خو مسلمانان دي حضرت محمد که دوی د اسلام پیروي کوي حضرت محمد یو ورځ روژه نیولی و وښي حضرت عمر یو وشکی انګور ورته راغلو رویا رسول ته خدای دا وخت روژه دې مات کړې په دغه وخت کښې سوالګر رالی حضرت محمد دغه وشکۍ انګور ورکړې درې وارې دا مسله تکرار شو آخر ته چې حضرت عمر خوا بده کولو یا رسول ته خدای زه د انګور تا ته رمسې ده روژه دې مات کړې تا هغه ته وویل ول هغه ضرورت لري تر ما هغه حته دې ډېر ضرورت نو تاسې خپل اولاد تعلیم ورکوئ تاسې په دین پیروان یاست ورې وایي چې موږ اسلام راړو نو په ایجاب کښې نو لطف وکړئ خلک مه وژنې دا خو هم وژل دي یوازې وژل خو په دې نه دی چې توپک واخله وی وله دا خو هم وژل دي چې تاسو ګرده د ښځو
ډېره مننه اصولي صاحب سلامت اوسئ د دې خپرونې وخت هم پای ته رسېدونکی دی اورېدونکو زموږ له درو سرو مېلمنو لیمه همدرد صاحب حفیظه اصولي صاحب او زهرا صافی صاحب څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.